الكيلوهرتز.
السلام علیکم پابن سن کی د سحر اته بجې سوې ازادي رادیو ته ورجست د ازادي رادیو بل یو سات خبرونه فایل سو په فایل کې خبرونه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي استاد د طالبانو حکومت د مخدره موادو پر ضد مبارزې له جګپوړي چارواکي سره په کتنه کې افغانستان کې د مخدره موادو د مخنیوي پر هڅو خبرې کړي په هغه بیان کې چې په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما بیګا خپور کړ ویل سوي چې روزه اوتونبایو د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو د مخنیوي له موین عبدالحق اخوند سره کتلي او له هغه سره یې په افغانستان کې د مخدره موادو د کارولو د مخنیوي د روږدو کسانو د علاج لپاره د هڅو او د کوکنرو د کښتونو د له منځه وړلو په اړه خبرې وکړې. د بیان له مخې په افغانستان کې د مخدره موادو تولید، قاچاق او تجارت یوه لویه ننګونه ده. د طالبان حکومت په پام کې لري چې له ایران سره پر راکړه ورکړه کې زیاتوالی راولي. دا خبر د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وین حافظ ضیا احمد تکل په کابل کې د ایران له مرستیال سفیر سید حسن مرتضوي سره د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی د کتنې په اړه پر ټویټر په یوه بیان کې ورکړی. په بیان کې د شاغلي متقی له قوله راغلي هغه وخت را رسېدلی چې له ایران سره اقتصادي راکړه ورکړه زیاته سي. د بیان له مخې شاغلي متقی غوښتنه کړې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت او ترانزیت په برخو کې اسانتیاوې رامنځته سي. بیان د متقی له قوله زیاتوي چې نوموړې وایي د ژمي له رارسېدو سره له ایران څخه د اړتیا وړ اړینو توکو په وارداتو کې زیاتوالی راغلی. تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو له محدودو هیوادونو سره چې یوې ایران او بلې پاکستان دی تاوده اړیکې پالي. د نړیوال بانک مرستیاله انا بوجرت وایي چې د جګړه ځپلې اوکراین بیرغونه 500 یا 600 میلیارد یورو لګښت ته اړتیا لري. نوموړي دا څرګندونې پرون د اتریش له دې پریس ورځپاڼې سره په مرکه کې وکړې. میرمن بوجرت وویل چې له اروپایي کمیسیون او د اوکراین له حکومت سره په ګډه د دې احتمالي لګښت اټکل چمتو کړی. هغې زیاته کړه چې د جون میاشتې په لومړیو کې د اوکراین د زیانونو د رغونې لګښت 350 میلیارد یورو اټکل شوی و، خو د میرمن بوجرت په وینا له هغې راهیسې د دوی په اټکل کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي واشنگتن داسې کومه نښه نه ګوري چې مسکو دې په اوکراین کې د روانې جګړې د ختمېدو لپاره خبرو ته لیوالتیا ولري. انتونی بلینکن پرون د امریکا سی بی ایس نیوز تلویزیونی شبکې سره په مرکه کې وویل روسیا با مفهومی ډیپلوماسۍ ته لیواله نه ده. د ده په وینا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین د جګړې په ډګرونو کې له شاتګونو وروسته خپل تاکتیکونه بدل کړي دي. په وروستیو اونیو کې د روسیې پوځ په اوکراین کې پر اساسي پروژو پر حملو تمرکز کړی او د دونیتسک سیمې په بخمود ښار کې پوځي عملیات شدید کړي دي. روسیې دغه راز د اوکراین د خرسونو ښار پر ځینو ساحو چې تیره میاشت د روسیې تر اته میاشتنی اشغال وروسته د اوکراین د پوځ لخوا بیرته نیول سوي د توغندیو حملې کړي دي. د سربیا په مرکزی برخه کې په یوه څو پوړیزه ودانۍ کې د چاودنې له کبله لږ تر لږه 6 کسان وژل سوي. روسي چارواکي وایي پیښه تیره شپه په نیژنی ورتوفس ښار کې سوې چې 9 تنه نور کسان یې ټپیان کړي دي. د لومړنیو معلوماتو له مخې د چاودنې علت په دویم پوړ کې د ګازو د ډبې لیک کیدل و چې د چاودنې له کبله د ودانۍ یوه برخه ونړېده. تاکل سوی چې نن د 2022 میلادي کال د فوټبال نړیوال جام د لوبو په لړۍ کې لومړی د ماښام پر 9 بجو جاپان او کرویشیا سیالي سره وکړي او د شپې پر 11 بجو به د برازیل او جنوبي کوریا لوبډلې سره مخامخ سي. د دې پړاو بریالي ټیمونه د خپلو سیالونو له ماتولو وروسته کوارټر فاینل ته وځي. په بیګانه یو لوبې کې فرانسې پولنډ ته 3-1 او انګلند سینیګال ته 3-0 ماتې ورکړه او په دې توګه فرانسه او انګلند چې غښتلې لوبډلې دي د اتو غوره لوبډلو پړاو یا کوارټر فاینل ته ورسېدل. خبرونه مو د ازادي راډیو د اتو بجو په خپرونه کې واورېدل. پوراپورونه کې اوري د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما افغانستان کې د بشري حقونو د درناوي غوښتنه کړې ده. د سیاسي مسایلو یوه شنون کې وایي
چې څه ده بشري حقونه دي او د ښځو حقونه دي د هغې د حمایې لپاره باید ګړندي کوټلې او مؤثر ګامونه واخیستل سي.
په کندز کې خلک د ګډوډیو او بې نظمیو له زیاتېدو شکایت لري.
پر غرفې لاندې 15 متره کثافات بې خیالات ګډوډ
په ایران کې د حکومت ضد معترضانو په روانه اونۍ کې د درې ورځني اعتصاب غوښتنه کړې ده. د خبرونې په دویمه نیمایي کې درسي ساعت پروګرام خپرېږي.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ورزو د دې خبرونې د راپورونو برخې ته په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما د بشري حقوقو د نړیوال ورځې په درشل کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د درناوي غوښتنه وکړه. یوناما پرون د بشري حقوقو نړیوال اعلامیې ځینې ماده یادې کړي او ورسره لیکلي دي چې باید هغوی ته درناوی وسی. د دسمبر 10 په نړۍ کې د بشري حقوقو نړیوال ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې افغانستان کې د ښځو په ګډون د افغانانو پر بشري حقوقو د تیری په اړه ورځنی راپورونه ورکول کیږي. دا هم په دې اړه تفصیل.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما د ټویټونو په یو لړۍ کې چې وروستی پرون او لومړی د دسمبر په لومړۍ نیټه خپور شو د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې مواد خپره کړي او ورسره لیکلي دي چې ټول افغانان د کرامت، برابرۍ او ازادۍ مستحق دي. د دې اعلامیې په نهمه ماده کې چې پرون یوناما خپره کړه راغلي دي چې هیڅوک نشي کولای ما په غیر قانوني ډول ونیسي، توقیف مې کړي یا مې په ناحقه له خپل هېواده وباسي. یوناما لدې مادې سره لیکلی دی چې افغانستان د بشري حقونو نړیواله اعلامیه لاسلیک کړې ده، نو د دې اعلامیې هرې مادې ته یې باید درناوی وشي. هیڅوک حق نه لري چې ما شکنجه کړي. زه د ژوند حق لرم او باید په ازادۍ او امنیت کې ژوند وکړم، او زه آزاد او له نورو سره مساوي پیدا شویم، او له ټولو انسانانو سره باید یو ډول چلند وشي. په ترتیب سره د نوموړي اعلامیې لومړۍ، دریمه او پنځمه ماده ده چې یوناما د دسمبر له لومړۍ نیټې پر وروسته ورځو کې پر خپل ټویټر خبرې کړې. ملګری ملتونه داسې مهال د بشري حقونو د موادو د عملي کېدو پر اړتیا ټینګار کوي چې په افغانستان کې په تیرو څه کم شپږ میاشتو کې طالبان واکمن دي او د دوی حکومت د بشري حقونو په پراخو سرغړونو تورن دی. د ښځینه او نارینه فعالانو او خبریالانو بندي کول، د نجونو پر تعلیم او د ښځو پر کار بندیزونه، د رسنیو او بیان پر ازادیو محدودیتونه، په پخوانی نظام کې د کار په تور د خلکو نیول او لدندو ایستل، او لسګونه نور هغه موارد دي چې د طالبانو حکومت پرې تورن دی. خو ډیری دا محدودیتونه پر ښځو متمرکز دي. د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په درشل کې د ښځو د حقونو مدافع فعالانو د نوومبر په 28مه په لندن او څو نورو لویو ښارونو کې د افغان ښځو په ملاتړ لاریونونه پیل کړل چې د پلان لمخې د دسمبر تر 10 نیټې پورې دوام کوي، او په ترڅ کې د افغان ښځو د حقونو لپاره د نړیوال ملاتړ غوښتنه کیږي. طالبان وایي چې د افغان ښځو حقونه د اسلامي اصولو پر رڼا کې خوندي دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د لیندۍ په اومه ازادۍ رادیو ته ویل، اسلامي نړۍ د بشري حقونو په اړه ځانګړی تعریف لري او په افغانستان کې باید خلک خپل حقوق د اسلام له زاویې وغواړي. د طالبانو ویاندویان چې کله هم په نورو اسلامي هیوادونو کې د ښځو د حقونو یادونه کیږي وایي د افغانستان شرایط جلا دي.
په راپور کې مو وردل چې په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر د دسمبر د 10 د بشري حقوقو نړیوال ورځ په درشل کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د درناوي غوښتنه کړې ده. د بدسل کې د چې په افغانستان کې د وګړو پر بشري حقوقو د تیری په اړه ورځنی راپورونه ورکول کیږي. د بشري حقوقو نړیوال ورځ په درشل کې د شوزو د حقوقو مدافع فعالانو د نوامبر پر 28مه په لندن او څو نورو لویو ښارونو کې د افغان شوزو په ملاتړ لاریونونه پیل کړل چې د پلان لمخې د دسمبر تر 10 نیټې پورې دوام کوي. احمد تکل له افغان سیاستوالي شکریه بارکزی سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې په بهر کې د افغان میرمنو د اعتراضونو د څرنګوالي په اړه پوښتلې ده.
کوم لاریونونه چې په تیر څو په تیرې اونۍ کې شروع شوله او دا به یو هفته نور هم ادامه ولري، په امریکا، کاناډا، بریتانیا، آلمان او نور ښارونو کې هم ترسره شو. البته دا لړۍ به امکان ولري د ښځو د تاوتریخوالی د مبارزې په خاطر باندې و چې هماغه د دوو هفتو عامه پوهاوی برنامه و او د افغان میرمنو دمدغی فرصت سره په استفاده سره مونږ غوښته چې دغه لاریونونه پیل کو او کوم وضعیت چې د افغانستان خزی او د افغانستان خلک د په افغانستان کې لري نړیوالو ته وړاندې کو. سربیره پر دې مونږ په مختلف دولتونو نه هم غوښتنه دغه وکړه چې په افغانستان کې اوسنی شرایطو باندې توجه وکړي او چې د بشری حقونه دی او د ښځو حقونه دی د هغې د حمایې لپاره باید ګړندي کوټلي او مؤثر ګامونه واخیستل سي او هیرم نشي چې په داسې لاریونونو کې معمولا کوم سازمانونه او خلک چې پکې راځي هغې ډېر ارزښتمن دي او ځکه چې یو نفر د خپل یو ارګنایزیشن په استازیتوب راځي یا د یو مؤسسې یا د یو نهاد یا د یو پارلمان یا د یو ګوند په استازیتوب باندې راځي. نو حداقل دا ویلی شم چې په ټولو ښارونو کې سربیره پر دې چې د کوربه ملکونو حمایت ورسره وه د افغانستان او د افغانستان د نو د باندې د خلکو حمایت هم په بشپړ ډول باندې ورسره وه.
د ملګرو ملتونو اندېښنه کوم سرغړاونو ته ده؟ یعنی په کوم برخو کې دوی ډېره زیاته اندېښنه لري؟
د بشري حقوقو نړیوال ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په افغانستان کې افغانستان عام خلک د خپل ابتدایي حقونو نه محروم دي. سربیره پر دې چې خودسر زنداني کول لاوس پورې هم دوام لري په افغانستان کې متاسفانه هیڅوک ځان د قانون د پلي کولو لپاره پټ نه غني. سربیره پر دې چې ترنګواله د دې نظام تر پښتنې لاندې ده د خلکو ځای او د غوي حق چې شاید هغه هم په ډاګه شوی نه ده. په افغانستان کې موږ په داسې حال باندې دغه اونۍ لمانځو چې په لسګونه جنکیانې په غیر قانوني ډول باندې په زندانونو کې دي. سربیره پر دې د بشر د حقوقو فعالین، ژورنالیستان، پخوانی نظامی خلک او پخوانی دولتي چارواکي، حتی تاجر، حتی عام خلک هم په داسې وضعیت کې ژوند کوي چې نه اعتماد په دې نظام باندې لري او نه هم اعتبار. اعتبار په دې باندې هم نشته ځکه چې موږ وینو چې اختطاف شته، وژنې شته، بندي کول شته، آزادی د بیان نشته او متاسفانه دا هغه وخت تورتم نه په افغانستان باندې چې دنیا ورسره نه ده او غاګې ناوړي.
مننه میرمن بارکزای. او سه پښتنه دا چې ځینې فعالان د فکر کوي او په دې باور لري چې له طالبانو سره د بشري حقوقو په مسله کې تفاهم او خبرې امکان نه لري. غواړم ستاسو په نظر پوښم
دا چې طالبان د بشري حقوقو په مسایلو باندې دوی څومره لیوالتیا لري یا نه لري دا عجیبه خبره ده، ځکه چې ځینې شیان په دنیا کې اصول دی او که چیرته طالبان دغه اصولونه نه مني دا په دې معنی باندې ده چې دوی دنیا سره تعامل نه غواړي او د افغانستان خلکو سره تعامل نه غواړي. زه فکر کوم چې طالبان که غواړي د دې وضعیت نه ځان وباسي باید هغه معیارونو ته مخه کړي چې هم په اسلام هم په افغانیت کې او هم په بشري حقونو کې او په دنیا کې هغه پیژندل شوي ارزښتونه دي.
افغان سیاستواله شکریا پارکزیوا.
ازادي رادیو پلانډو چپو.
ازادي رادیو پلانډو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.8 شپږ مترو اوریدلای سي. په بریتانیا کې مشت افغان نابینا لوبغاړي ولی محمد نوری د لامبو واهلو په سیالي کې د سرو زرو میډال ګټلې ده. نور جزئیات د بختیار ساحل پراپور کې اوري.
افغان نابینا لوبغاړي ولی محمد نوری د برتانیا د لامبو واهلو په سیالي کې د سرو زرو میډال ګټلې. دغه سیالي چې پرون په انګلستان کې تر سره شوې ولی محمد نوری د اویا لوبغاړو لمنځه لومړی مقام خپل کړ. خاغلی نوری ازادي رادیو ته په لګلي پیغام کې ویلي دي
سیالی ودا
په دې سیالیو کې له بیلابیلو اروپایي هیوادونو څخه اویا تنو نابینا لوبغاړو برخه درلوده. ولی محمد نوري 50 متره واټن په 90 ثانیو کې طے کړ او د لوبو اتلولي یې وګټله. نوري تر دې وړاندې هم د نابینا او بینا لوبغاړو د ځغاستې او لامبو وهلو په سیالیو کې اتلولۍ ګټلې وې.
نور بس دی لشد سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندې بڼه خپرېږي. دا خپرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شي.
او سم د سیمې په اړه، په ایران کې د حکومت ضد معترضانو په روانه اونۍ کې د درې ورځنی اعتصاب غوښتنه کړې ده. په همدې حال کې د ایران لوی ترنوال ویلي چې د امر بالمعروف پولیس چې د گشت ارشاد په نوم یادیږي لغوه سوي، خو د کورنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د موضوع تفصیل له اسدالله لودین نه.
د ایران د حکومت ضد معترضانو په روانه اونۍ کې د ټول هیواد په کچه د درې ورځنی اعتصاب او د چهارشنبې په ورځ د پلازمینه تهران د ازادۍ چوک پر لور د لاریون غوښتنه کړې. د دې اعتصاب غوښتنه په هغو پوستونو کې شوې چې پر ټویټر خپره شوي او رویټرز خبري اژانسۍ راپور ورکړی. په تیرو څو اونیو کې د اعتراضونو لپاره ورته غوښتنې شوې وې چې په نتیجه کې یې ګڼ خلک مظاهرو ته راووتل او د ایران وضعیت یې کړکېچن کړ. دا له اسلامي انقلاب وروسته د حکومت پر ضد تر ټولو پراخ اعتراضونه دي. په دې اعتراضونو کې د فعالانو د خبري اژانس هرانا د راپور له مخې د شنبې تر ورځې پورې د 4 ماشومانو په ګډون 400 معترضان او 16 تنه امنیتي پرسونل وژل شوي او همداراز 13,210 معترضان نیول شوي دي. په ایران کې دا اعتراضونه وروسته له هغه پیل شول چې د مهسا امینی په نوم یوه پیغله د پوره حجاب د نه مراعاتولو په پلمه د ایران د امر بالمعروف پولیسو یا گشت ارشاد د کسانو لخوا ونیول شوه او د سپتمبر په 14 یې په توقیف کې سا ورکړه. په همدې حال کې په هغو پوستونو کې چې پر ټولنیزو شبکو او د شاروخ په څیر په ځینو ورځپاڼو کې خپاره شوي راغلي چې په تیرو څو اونیو کې په واټونو کې د گشت ارشاد پولیس ډیر لږ لیدل کیږي، ځکه چارواکي احتمالا هڅه کوي چې د نورو اعتراضونو د پارولو مخه ونیسي. د شنبې په ورځ د ایران لوی څارنوال وویل چې د گشت ارشاد پولیسو تشکیل منحل شوی دی. د ایران د کارګرانو خبري اژانس د جعفر منتظری له قوله خبر ورکړی چې نوموړی وایي دا پولیس هغه ادارې منحل کړي چې رامنځته کړي وو، خو د کورنیو چارو وزارت چې دا پولیس په تشکیل کې شامل دي تر اوسه په دې اړه د منتظری خبره نه ده تایید کړې. همدارس د ایران دولتي رسنیو ویلي دي چې لوی څارنوال د دې ځواک د ادارې مسؤل نه دی. ایرانی چارواکو په وار وار دا خبره کړې چې تهران به د تیرو 1900 له اعتراضونو سره سره د حجاب په برخه کې د اسلامي دولت اصول بدل نه کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
په کونړ کې د وړینو چپانو، واسکټونو او پکولونو ګډون کې وایي چې په افغانستان کې د روان اقتصادي بحران سره کاروبارونه ټکنی سوي او بازار یې سوړ شوی.
په کونړ کې له تیرو څو لسیزو راهیسې د وړینو چپانو، واسکټونو او پکولونو په لسګونه کارخونې جوړې شوې چې په هر یو کې یو شمېر کسان په کار بوخت دي. د دوی په وینا چې په تیرو کلونو کې بازار ښه و، کونړ ته راتلونکو میلمنو ته به کوربنو د خپلو خیاطانو پر لاسونو جوړ شوي شیان اخیستل او یا به یې خپلو خپلوانو او دوستانو ته نورو ولایتونو او آن بهرنیو هیوادونو ته لیږل. خو اوس چې د خلکو اقتصادي ستونزې زیاتې شوي، نو ورسره د دوی بازار کمزوریا شوی دی. ضیاء الرحمن په اسدآباد کې د وړینو او نورو جامو ګنډلو دکان لري. وای
مخکې خو به داسې و چې په ولایت کې به غونډه وه، په بل ځای کې به غونډه وه، په دومره به خپرېمانه کچه خرڅېدلې. یو سړی به چې کابل ته تللی ځکې ته 4-5 دانې به وړوی د کونړ په خپله خلکو ته به ورکوه، خو اوس هغه خلک وروره اوس په کور شوي دي.
احمد الله هم په اسدآباد کې د پکولونو، واسکټونو او چپنو جوړولو او ګنډلو هټۍ لري. وای په افغانستان کې د راغلي بدلون او د خلکو اقتصادي ستونزو زیاتېدو سره د دوی مشکلات هم زیات شوي دي.
ولا مخ کې خو جمی کې ډېر کارونه د خلکو به ډبل جامې کولې، واسکټ د پکول خو کار جوړو کافی کار بکېدو، خو اوس حالات بخیر خراب شوی چې خلک لا ډبل څه کې چې اگر نارو جامو وسم نلری.
دوی وای پوخا ور سره غنو کسانو کار کولو، خو د کارونو کمزوري دو سره هغوی هم په کورونو ناستی. په کونړ کې د وړینو چپنو، واسکټونو او په کولونو د کارخونو له جوړېدو وړاندې به یاد شیان له پېښور څخه راوړل کېدل چې د دې ځای په پرتله به یې بیې لوړې او کیفیت به یې کمزورې و. که څه هم چې اوس خلکو خپلو کورنیو تولیداتو ته مخه کړې، خو جیبونه یې خالي دي. خلک له حکومت او نړیوالو مرستندوی ادارو غواړي چې راتلونکي مرستې دې په داسې بنسټیزو پروژو ولګوي چې هیواد ورسره پرمختګ وکړي، بېروزګارو کسانو ته دندې پیدا شي او د چا چې کارونه شته هغه بیرته وغوړېږي. په کونړ کې چارواکي بې وایي هڅه کوي چې کورني او بهرني پانګوال وهڅوي څو په هیواد کې په بېلابېلو برخو کې پانګونه وکړي او اوسنۍ اقتصادي ستونزې هوارې شي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
زمونږه ورونه چې تجاران ورونه دي یا زمونږه دکانداران چې کوم بازار کې څوک جامع ګنډي، څوک کوټونه ګنډي یا بل څه چې د دغه سره تعلق لري، هغه ورونه بیکاری چې ده دغه د پاره ان شاء الله په نږدې کې داسې صنعتي داسې کارونه ان شاء الله امید لرو چې هغه شروع شي چې د دغه ورونه بیکاری ورسره د منځه لاړه شي او یا هم پکې کمی راشي.
په کونړ کې د وړینو چپنو، واسکټونو او پکولونو ګنډون کې په داسې حال کې د کاروبار له کمزورتیا شکایت کوي چې په هیواد کې د راغلي سیاسي بدلون او په بهر کې د افغانستان بانکي زیرمو کنګل کېدو سره په هیواد کې سوداګري او کاروبارونه کمزوري شوي.
افغانستان کې ځینې سوداګر او د تولیدي شرکتونو مسؤلان وایي دوی د خپلو تولیدي محصولاتو د صادراتو په برخه کې له ستونزو سره مخامخ دي. دوی د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په هیواد کې دننه محصولات ښه بازار نه لري او بهر ته د صادرولو په برخه کې هم ملاتړ نه کیږي. دا راپور پر همدې موضوع دی.
سره لدی چې د طالبانو د حکومت اقتصادي معاونیت په تیر اتو میاشتو کې د افغانستان د سوداګرۍ په تاریخ کې بهر ته د صادرېدو کچه بې ساری بولي، خو د تولیدي شرکتونو یو شمېر چارواکي شکایت کوي چې بهر ته د دوی تولیداتو د صادرېدو برخې ته هیڅ پام نه دی شوی. سره دقیق هرات کې زعفرانو د تولید د یو شرکت مسؤول وایي
خانمایی که خود ما ارتباط دارن حدودا 200 250 تا خانم په ټولنه کې شاوخوا 250 زعفرانکاری خزی کار کوي چې زعفران له هیڅ لارې نه پیرل کیږي او نه هم صادریږي. تر دې دمه هیڅ وی مؤسسې او حکومت ورته د صادرولو زمينه نه ده برابره کړې.
میرمن دقیق وایی د زعفران کاری میرمن د مجبوریت لمخې خپل محصولات د بهر په پرتله په ټیټه بیه هیواد کې پر لویو شرکتونو پلوري چې ډیره کمه ګټه ترې ترلاسه کوي. عبدالرزاق پارسا په فاریاب کې د میمنه ګیلم لاسي صنایعو شرکت مسؤول وایي د تیر کال په پرتله د دوی صادرات 90% کم شوي دي.
زموږ محصولات د ټغرو او غالیو په برخو کې دي چې د صادراتو په برخه کې 90% کموالی راغلی. یوازې 10% صادرات د خلکو اړتیاوې نه شي پوره کولی.
د افغانستان صنعتکارانو ټولنه هم وایي دا مهال بانکي ستونزې او په نندارتونونو کې د سوداګرو نه ګډون او د ویزې په ورکړه کې د خنډونو له امله سوداګر او تولیدي شرکتونه له ستونزو سره مخ دي. د دې ټولنې مشر عبدالجبار صافی ازادي راډیو ته وویل
په داخل د افغانستان کې زیات مشکلات نشته دی، فقط مشکلات چې دي د صادراتو مقابل کې خارجي مارکیټونه چې په هغه کې مونږ ویزې لکه څنګه به چې دا ډېر زیات او خارجي مارکیټ کې مونږ نمایشګاوي یا نندارتونونه دایر کړي مونږ تجاران نشي کولی چې د خپلو صادراتو په خاطر باندې مارکیټینګ وکړي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت اقتصادي معاونیت سخت کال بهر ته د افغانو توکو د صادراتو د زیاتوالي خبر ورکړی دی. د طالبانو د حکومت د دغې ادارې خبر پاڼه کې راغلي چې په تیرو اتو میاشتو کې له افغانستان څخه د څه باندې 250 میلیونه ډالرو په ارزښت بېلابېل سوداګریز توکي بهر ته صادر شوي دي. په ورته وخت کې طالبانو د حکومت او صنعت سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد به صادراتو په برخه کې د افغان سوداګرو د اندکنو په اړه ازادي رادیو ته وویل.
د صادراتو او وارداتو ویزو تر لاسه کولو او په نندارتونونو کې د ګډون په برخه کې کزموک سوداګر ستونزې ولري، دوی د وزارت ته مراجعه وکړي، موږ ورته مکتوب ورکړو، ستونزې به حل شي.
فابریکو خاوندان او د تولیدي شرکتونو مسؤلین ټینګار کوي که د خپلو تولیدي توکو بهر ته د صادراتو ته پاملرنه ونه شي، د تولیداتو په برخه کې به هم له ستونزو سره مخ شي.
اوس هم د فوټبال لنړۍ د فوټبال په نړیوال جام کې فرانسې او انګلند هم خپل سیالان مات کړل او بل پړاو ته لاره پیدا کړه. د پولند او سینیګال د لوبډلو سفر په نړیوال جام کې پای ته ورسید. نور جزئیات د ازادي راډیو د سپورتي خبريال بختیار ساحل پر راپور کې.
د قطر لزرغونو ډګرونو
دا فوټبال د 2022 کال د نړیوال جام لا جریان او څنډو
په قطر کې د فوټبال نړیوال جام د منځلوبو په دویم ورځ لومړی لوبه فرانسې او پولند تر سره کړ چې درې یو فرانسې وګټله. فرانسې د لوبې له پایله تر پایه په بشپړه توګه د لوبغالي واګې په لاس کې درلودې او په پایله کې درې ګولونه تر سره کړل. پولند بیا د لوبې په نویم دقیقه کې ګول واهه، خو دا هغه شېبې وې چې فرانسویانو د بریا خوښۍ پیل کړې وې او د پولند مینوال ناهیلي ول. د ورځې دویمه لوبه بیا د انګلستان او سنیګال لوبډلو ترمنځ ترسره شوه. انګلستان د لوبې په لومړۍ نیمه کې دوه او په دویمه نیمه کې یو ګول ترسره کړ او بیا دواړو لوبډلو په پرله پسې بریدونه ونه شو کړای چې بل ګول ووهي او په دې سره انګلستان هم کوارټر فاینل ته ورسېده. د یکشنبې ورځې په پایلو کې په نړیوال جام کې د پولند او سنیګال سفر پای ته ورسېد. د فرانسې او انګلستان لوبډلې به د ډسمبر میاشتې په لسمه نیټه په کوارټر فاینل کې سره مخ شي. تر دې وړاندې ارجنټاین او هالند د منځلوبو بریاوې ګټلې وې. د یادونه ده چې نن به د کابل پر وخت د ماښام 2 بجې جاپان او کرواسیا او شپې 11:30 بجې برازیل او سویلي کوریا په منځلوبو کې مقابلې وکړي. د 2022 زیږدیز کال د فوټبال نړیوال جام پیلوبه به د ډسمبر میاشتې په 13 نیټه ترسره شي.
په کندز ښار کې ګډوډي او بې نظمۍ خلک له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د کندز ځینې اوسیدونکي وایي چې په وروستیو کې د کندز ښاروالۍ په ښار کې د دکانونو مخې ته غرفې ایښې دي او خلکو ته یې په کرایه ورکړي دي. د خلکو په خبره چې دې کار دکاندارانو ته ځینې ستونزې ولاړې کړي دي.
د کندز یو شمیر ښاریان انتقاد کوي پر افغانستان د طالبانو لوبیا واکمنېدو وروسته په کندز ښار کې بې نظمي او ګډوډي زیاته شوې ده او خلک له ستونزو سره مخ کړي دي. د کندز ښار د لومړۍ ناحیې یو اوسیدونکي نقیب الله آزادۍ راډیو ته وویل چې په ښار کې د دوکانونو مخې ته د غرفو ځای پر ځای کولو سره د ښار ښکلا له منځه تللې ده.
کندز اوسیدونکي غرفه والا بېخي بې نظمي کړې ده، مخې دوکانو ټوله بنده کړې ده، سودا او خرید فروغ ښار بېخي بار غرفې لاندې 15 متره کثافت ده، بېخي حالت ګډوډ ده. دا بازار ده، دا بازار خوشي چې خلک سودا واخلي خپله.
د دوی د خبرو له مخې د کندز ښاروالۍ د ښار په دوه مهمو لکه د چینی فروشۍ او نمک فروشۍ واټونو کې د دوکانونو مخې ته د ښاري پلان خلاف غرفې ایښې دي او خلکو ته یې په کرایه ورکړي او له امله یې ښار کې بې نظمي او ترافیکي بندښت زیات شوی دی. همایون ساپی چې په کندز ښار کې دوکان لري وایي
دا غرفې ایښې دي، اوس جادي هم بندې شوي دي، دوکانو مخې هم بندې شوي دي. سرسبزي خو دا دوکانونو جاده کې غلطکونه درېږي او د هغه د ټول بې نظمي خو دا ونه توجه څوک نه کوي، خو اوس خلک ډېر مشکلاتو سره دي. جادي هم بندې شوي دي، دوکانو مخې هم بندې شوي دي.
دوی وایي پخوا د نمک فروشۍ او چینی فروشۍ راستې سمسورې وې، ځکه ونې پکې ولاړې وې، خو د غرفو ایښودلو په خاطر د یادو راستو ونې وهل شوي او له امله یې د ښار سمسورتیا او سرسبزي هم له منځه تللې ده. د کندز ښار یو بل دوکاندار خان محمد عثمانزي آزادۍ راډیو ته وویل
د غرفې خو دوکاندار ته هم غټ مزاحمت کوي او خلکو ته هم مزاحمت کوي. بل چې دا غرفې د بیالې په سر ایښودل شوي دي، دلته نه ونې شته دي نه بل شی، سرسبزي بیخي ختمه ده او دا غرفې دغه تختونه چې ایښي دي دا غټ مزاحمت کوي خلکو ته. دوکاندار ته هم غټ مزاحمت ده او خلکو ته هم مزاحمت کیږي.
هغه شمیر کسانو چې په خوا په کندز ښار کې د سړکونو تر غاړې لاسي سوداګري کوله دوی هم شکایت کوي چې ښاروالۍ هر میاشت له دوی څخه د هرې غرفې له 3000 نیولې تر 4000 افغانیو پورې کرایه اخلي. دیرش کلن میرویس چې اوس د هندوانو په راسته کې په یوې وړې یو نیمترۍ غرفې کې بنجاره پلوري وایي
د دولت قابلی میش استعمار جا کار غریبی میکنن کسی
د پخوانی حکومت پر مهال موږ د سړکونو تر غاړې کاروبار کوه له موږ نه چا پیسې نه اخیستې خو اوس طالبانو د دوکانونو مخې ته غرفې ایښې دي او له هرې غرفې نه د میاشتې 4000 افغانۍ کرایه اخلي. له یوې خوا کاروبار نسته او له بلې خوا ښاروالۍ له موږ نه هر میاشت 4000 افغانۍ غواړي. حیرانی سو وکړو او کوم خواته ولاړ سو
و مغختل د کندز د خاروالۍ او چاپریال ساتنې د ریاستونو د چارواکو نظر هم را واخلو خو له ډیرو هڅو سره سره اړوند چارواکو په دې اړه له خبرو کولو څخه ډډه وکړه. د معلوماتو له مخې د کندز ښار نوي کاله مخکې کابو د 5000 نفرو لپاره جوړ شوی و خو اوس مهال په دې ښار کې کابو 15 لکه نفر ژوند کوي. د ښاري ماستر پلان نه پلی کېدل او تر څنګ یې د نفوسو او وسایطو زیاتوالی هغه لاملونه دي چې په ښار کې بې نظمي او ګډوډي زیاته شوې ده.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. د دې سره د خپرونې نیمایي ته ورسېدو. دا هم د دې خپرونې مهم خبرونه یو ور بیا. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د طالبانو حکومت د مخدره موادو پر ضد مبارزې له جګپوړي چارواکي سره په کتنه کې افغانستان کې د مخدره موادو د مخنیوي پر هڅو خبرې کړې. په هغه بیان کې چې په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما بیګا خپور کړ ویل سوي چې روزا اوتونبایوه د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو د مخنیوي له معین عبدالحق اخوند سره کتلي او له هغه سره یې په افغانستان کې د مخدره موادو د کارولو د مخنیوي د روږدو کسانو د علاج لپاره د هڅو او د کوکنارو د کښتونو د له منځه وړلو په اړه خبرې وکړې. د بیان له مخې په افغانستان کې د مخدره موادو تولید، قاچاق او تجارت یوه لویه ننګونه ده. د طالبان حکومت په پام کې لري چې له ایران سره په راکړه ورکړه کې زیاتوالی راولي. دا خبر د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایان حافظ ضیا احمد تکل په کابل کې د ایران له مرستیال سفیر سید حسن مرتضوی سره د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی د کتنې په اړه پر ټویټر په یوه بیان کې ورکړی. په بیان کې د شغلی متقی له قوله راغلی هغه وخت را رسېدلی چې له ایران سره اقتصادي راکړه ورکړه زیاته سي. د بیان له مخې شغلی متقی غوښتنه کړې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت او ترانزیت په برخو کې اسانتیاوي رامنځته سي. بیان د متقی له قوله زیاتوي چې نوموړی وایي د ژمي له رارسېدو سره له ایران څخه د اړتیا وړ اړینو توکو په وارداتو کې زیاتوالی راغلی. تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی خو له محدودو هیوادونو سره چې یوې ایران او بلې پاکستان دی تاوده اړیکې پالي. د نړیوال بانک مرستیاله انا بوجرت وایي چې د جګړه ځپلي اوکراین بیرغونه 500 یا 600 میلیارد یورو لګښت ته اړتیا لري. نوموړي دا څرګندونې پرون د اتریش له دې پریس ورځپاڼې سره په مرکه کې وکړې. میرمن بوجرت وویل چې له اروپایي کمیسیون او د اوکراین له حکومت سره په ګډه د دې احتمالي لګښت اټکل چمتو کړی. هغې زیاته کړه چې د جون میاشتې په لومړیو کې د اوکراین د زیانونو د رغونې لګښت 350 میلیارد یورو اټکل شوی و. خود میرمن بوجرت په وینا له هغې راهیسې د دوی په اټکل کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. ټاکل شوی چې نن د 2022 میلادي کال د فوټبال نړیوال جام د لوبو په لړۍ کې لومړی د ماښام پر 9 بجو جاپان او کرویشیا سیالي سره وکړي او د شپې پر 11:30 بجو به د برازیل او جنوبي کوریا لوبډلې سره مخامخ سي. د دې پړاو بریالي ټیمونه د خپلو سیالونو له ماتولو وروسته کوارټر فاینل ته وځي. په بیګانه یو لوب کې فرانسې پولند ته 3-1 او انګلند سینیګال ته 3-0 ماتې ورکړه او په دې توګه فرانسه او انګلند چې غښتلې لوبډلې دي د اتو غوره لوبډلو پړاو یا کوارټر فاینل ته ورسېدل. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي واشنگتن داسې کومه نښه نه ګوري چې مسکو دې په اوکراین کې د روانې جګړې د ختمېدو لپاره خبرو ته لیوالتیا ولري. انتونی بلینکن پرون د امریکا سی بی ایس نیوز تلویزیونی شبکې سره په مرکه کې وویل روسیا با مفهومی ډیپلوماسي ته لیواله نه ده. د دې په وینا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین د جګړې په ډګرونو کې له شاتګونو وروسته خپل تاکتیکونه بدل کړي دي. په وروستیو اونیو کې د روسیې پوځ په اوکراین کې پر اساسي پروژو پر حملو تمرکز کړی او د دونیتسک سیمې په بخمود ښار کې پوځي عملیات شدید کړي دي. روسیې دغه راز د اوکراین د خرسون شار پر زینو ساحو چې 13 میاشت د روسیې تر اته میاشتنی اشغال وروسته د اوکراین د پوځ لخوا بیرته نیول سوي د توغندیو حملې کړې دي. د سربیا په مرکزی برخه کې په یوه څو پوړیزه ودانۍ کې د چاودنې له کبله لږ تر لږه شپږ کسان وژل سوي. روسي چارواکي وایي پیښه تېره شپه په نیژنی ورتوفس ښار کې سوې چې نه تنه نور کسان یې ټپیان کړي دي. د لومړنیو معلوماتو له مخې د چاودنې علت په دویم پوړ کې د ګازو د ډبې لیک کیدل و چې د چاودنې له کبله د ودانۍ یوه برخه ونړېده. د بریتانیا ګارډین ورځپاڼې په یوه تازه راپور کې ویلي بریتانیا تیر کال د 15,000 افغانانو د منلو او لیږد په اړه موافقه کړې وه، خو تر اوسه پورې یو افغان هم هغې هیواد ته نه دی لیږدول سوی. دې ورځپاڼې له افغان او اوکراینی پناه غوښتونکو سره د بریتانیا پر دوهګونی چلند انتقاد کړی او ویلي دي چې د اوکراینی پناه غوښتونکو لپاره یې 540 کارکوونکي ګمارلي چې دوسیه یې مخکې یوسي، خو د افغان پناه غوښتونکو د پناه غوښتنې دوسیو د مدیریت لپاره یوازې 15 یا 8 کارکوونکي کار کوي. دا هم تفصیل
دا په متاثر کننده است که هیچ کس هم روی مستاده نیست، حتی سازمان ملل متحد.
زهره واحدی اختری د ښځو د حقونو فعاله ده چې د افغانستان په یو ګاونډي هیواد کې بې برخلیکه ژوند کوي. نوموړې وایي د طالبانو له واکمنېدو وروسته یې په لومړیو ورځو کې د ښځو په ځینو لاریونونو کې برخه واخیسته، خو ادعا کوي چې طالبانو یې د نیولو حکم ورکړ او له امله یې مجبوره شوه چې له افغانستانه ووځي. آغلی اختری ازادي راډیو ته وویل که څه هم 14 میاشتې کېږي چې برېټانیا ته یې د پناه غوښتلو د دوسیې کار پیل کړی، خو تر اوسه یې هیڅ روښانه ځواب نه دی ترلاسه کړی.
مدته 14 مو پیش
ده 14 میاشتې مخکې مې له انګلستان هیواد څخه د پناه غوښتنې لپاره دوسیه پرانستله. له 4 میاشتو وروسته مې کیس نمبر راغی، خو د مارچ له میاشتې وروسته مې څو ځلې ایمیلونه وکړل، کوم ځواب را نه کړل شو،
ارسال نشو.
عبدالفتاح دیپ چې 15 کاله یې رسنیز او مدني فعالیتونه کړي وایي له یو کال ډېره موده کېږي چې په برېټانیا کې د پناه غوښتلو لپاره ایران ته کډول شوی، خو په کارونو کې تر دې دمه هیڅ پرمختګ نه دی شوی.
15 کاله د رسنیز او مدني فعالیتونو سابقه لرم. یو کال کېږي چې په برېټانیا کې د پناه غوښتلو لپاره مې دوسیه پرانستې ده، خو تر اوسه مې هیڅ ایمیل او ځواب نه دی ترلاسه کړی. هیله ده د هغو کسانو ژوند چې په خطر کې دی او اوس په درېمو هیوادونو کې دي باید پام ورته وشي.
برای اسکان مجدد نیاز دارن توجه صورت بگیره.
دا په داسې حال کې ده چې ګارډین ورځپاڼې هم په یو تازه راپور کې ویلي چې برېټانیا د افغان او اوکراینی پناه غوښتونکو ترمنځ توپیر کوي. دې ورځپاڼې ویلي په داسې حال کې چې د اوکراینی پناه غوښتونکو د دوسیو څېړلو لپاره 540 برېټانوي کارکوونکي ګمارل شوي دي، خو د افغانانو د دوسیو د مدیریت لپاره له 500 تر 800 کسانو پورې کار کوي. دې ورځپاڼې هم دا شان ویلي برېټانیا د 15,000 افغان پناه غوښتونکو د په برخه کې هم خپل ژمنه نه ده پر ځای کړې. د ګارډین د راپور پر بنسټ برېټانیا ویلي د تخلیه پر مهال نږدې 2,000 افغانان چې خبریالان، مدني فعالان او د برېټانوي ادارو همکاران پکې شامل دي، د هیواد ته لېږدولي دي، او له 6,000 نورو افغانانو چې برېټانیا ته د لېږد په حال کې دي ملاتړ کوي. له دې مخکې په جرمني، فرانسې، هالنډ او یو شمېر نورو اروپایي هیوادونو کې افغان پناه غوښتونکو د دوی او اوکراینی پناه غوښتونکو ترمنځ له دوهګونی چلند څخه شکایت کړی و. د طالبانو له واکمنېدو وروسته زرګونه افغانان چې له بهرنیو ادارو سره یې د همکارۍ له امله ژوند له امنیتي ننګونو سره مخ و، له افغانستان څخه ووتل، خو ځینې نور یې اوس په درېیمو هیوادونو کې په نامعلوم برخلیک کې او ځینې یې په افغانستان کې په پټه ژوند کوي.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ او بیا رغونې غوښتونکي ده.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلام او ورځ مو په خیر. له ازادۍ رادیو څخه درسی ساعت ته خره غلاست. نن دوشنبه ده او په درسی ساعت کې د کیمیا مضمون وار دی او د اوم اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون لولو. یادونه کوم چې د خبرونې درسی مواد لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او له ازادۍ رادیو خبريږي. د وم ټولګي د کیمیا په تیر درس کې مو محلولونه ولوستل او خوونکی راته ویل چې هر مواد د انحلالیت ځانګړي اندازه لري. په دې برخه کې خونکي د بیلګې په توګه په سړو او ګرمو اوبو کې د بوري او مالګې محلول ته اشاره وکړه. نن به خونکي موږ ته تعامل بیان کړي. لومړی به د تعامل لنډ تعریف راته بیان کړي او ورپسې به دا ولولو چې په کیمیا کې تعامل څنګه رامنځته کیږي او څو عنصره باید له یو بل سره تعامل وکړي چې دریم کیمیاوي عنصر رامنځته شي. دا پوښتنې ښوونکی په نننی درس کې ځوابوي.
آیا پوهیږئ چې مالګه او یا بوره څنګه جوړیږي؟ آیا په کور کې پیرنی یو وخت پخه کړی دی؟ آیا د بدن درد په وخت کې دوا خوړلې ده؟ دا ټول ریاکشنونه یا تعاملونه تاسې په ورځني ژوند کې حتما کړي دي یا لیدلي مو دي. نو دا ټول په کیمیا کې به څه شي دي؟ کیمیاوي تعاملونه دي. تعامل وایي چې ده تعامل کار اجرا کېدلو ته وایي. یو کار په عمل کېدل عمل کول ته تعامل وایي. یو کار چې اجرا سو دې ته تعامل وایي. اوس نو تعریف یې په کیمیا کې څه ډول دي؟ په کیمیا کې یو عنصر د بل عنصر سره یوځای کېدل، یو عنصر د یو مرکب څخه جلا کېدل، یو مرکب د بل مرکب سره یوځای کېدل، دا ټول کیمیاوي تعامل په نامه یادېږي. یو شی د راواخسي بل شي ته جوړ واچوي، د یو شی څخه جلا بل شی راایسته کوي، دغه ګډوډیشن، جوړېدل، خرابېدل، سوځېدل، دا ټول څه شي دي؟ کیمیاوي تعاملونه دي. مثال هایدروجن او اکسیجن دوه عناصر دي، دا چې سره یوځای سي اوبه په لاس راځي. هایدروجن ګاز دي، اکسیجن ګاز دي، دا دواړه سره یوځای کیږي، موږ ته چش په لاس راکوي، اوبه په لاس راکوي. دا یو تعامل سو. سوډیم یو عنصر دي، کلورین یو عنصر دي، دواړه چې سره یوځای سي سوډیم کلورایډ په لاس راکوي. مالګه، مالګه یو تعامل سو. کیمیاوي معادلې د کیمیاوي تعاملونو ښودل په سمبولونو او نشانونو سره عبارت د کیمیاوي معادلې څخه دي. کیمیاوي معادله به چیش ته وایي؟ د کیمیاوي تعاملونو ښودل په سمبولونو او نشانونو سره. مثال هایدروجن او اکسیجن دوه عناصر دي چې سره یوځای سي چیش په لاس راځي، اوبه په لاس راځي. دا موږ په ویلي ډول وایو. په لنډ ډول یې څنګه لیکو؟ ایچ ټو پلس او ټو ګیوز اس، یا په لاس راکوي، ټو ایچ ټو او. دغه یې کیمیاوي معادله ده. مثال سوډیم او کلورین دوه عناصر دي چې سره یوځای سي مالګه په لاس راکوي. دا دونه غټ خط د دې پر ځای چې دا دونه غټ خط لیکو، موږ لنډ ډول څنګه لیکو؟ ان اے معنی سوډیم او سی ایل معنی کلورین. ان اے پلس سی ایل ټو سوډیم کلورایډ په لاس راکوي. دا یو کیمیاوي معادله سوه. دا یو کیمیاوي معادله سوه. د تعامل ښودل په سمبولونو او نشانونو سره عبارت د کیمیاوي معادلې څخه دی. د کیمیاوي معادلې ښودنه، کیمیاوي معادلې بېلابېلې برخې لري. دغه خواته یا د اوله برخې ته چې شوای تعامل کوونکي ورته وایي ریاکټنټس. انګلیسي کې ریاکټنټ ورته وایي او په پښتو کې تعامل کوونکي. دغه مواد یو د بل سره تعامل کوي، کار اجرا کوي، په نتیجه کې تاته چش په لاس درکوي، حاصل په لاس درکوي. حاصل ټو ایچ ټو او معنی اوبه. اوبه یې په لاس درکړلې، دا ستا یو حاصل سو. دلته کار اجرا سو، د کار آخري نتیجه دلته په لاس راغله. او دا بیا د تعامل علامه ده چې دغه موږ ورته ښیو چې د دغه شانو دلته شاید ډیر شان وي. دا ګره سره یوځای کیږي کیږي کیږي، په ریاضي کې د مساواتو علامه ده، په کیمیا کې بیا د تعامل علامه ده. یعنی دا خواته چې هر شی سره یوځای سوي دي، هر شی چې کړي دي، په نتیجه کې تا ته هر شی چې په لاس در کړي وي، دغه په مابینځ کې فرق د تعامل د علامې په واسطه ښودل کیږي. دغه پسې حاصل دي. حاصل بیا چې شته وایي نتیجه یا په لاس راغلي مواد. دا خواته چې هر شی سره یوځای سو، وسوزل سو، جلا سو، جوړ سو، خراب سو، د دې ټولو حاصل بیا دا به غلطه معلومیږي. نو کیمیاوي معادله چې ده بېلابېلې برخې لري. یوه برخه یې تعامل کوونکي، یوه برخه یې تعامل علامه ده، او بله برخه یې حاصل دي. تعامل کوونکي کې مواد تعامل سره کوي، په تعامل علامه ښیي چې وروسته اخوا ته څه پیښ شوي دي، او حاصل موږ ته راښیي چې موږ آخري کم کم مواد په لاس راوړي دي. کیمیاوي معادله چې ده بېلابېلې برخې لري، دا ځل یې تاسې ولیکئ. دلته چیش راځي، دلته چیش راځي، دلته چیش راځي. کوم چیرې په یاد وي دستي به ولیکئ چې دا ځای کم شی وو، هغه خو نه زه نه درته وایم. دا ځای کم شی وو او دا ځای کم شی وو. دا که چیرې ساز په یاد دي نو ورته ویلیکئ، او یا یې په کتابچه کې درسره نوټ کړئ. کمو چیرې جوابونه دا ډول وي تاسو بالکل صحیح یاست او د نن په درس مو سم سر خلاص شوی. خون کی د تعامل هغه درې پړاوونه مخته بیان کړل چې یو کیمیاوي تعامل کې رامنځته کیږي او د تعامل په نتیجه کې یو نوی عنصر جوړیږي.
درسي سات لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
اوس هم د اتم ټولګي کیمیا. د اتم ټولګي په کیمیا کې نن تیزابونه او القلیګان لولو. لومړی خون کې پلنډه توګه د تیزابونو او القلیګانو د جوړښت په اړه راته معلومات راکوي. په دوام به خون کې راته وایي چې د خوړو په بڼه د انسان د استفادې وړ تیزابونه کوم او په کومو خوړو کې موجود دي. دا به هم واورو چې له القلی څخه د انسان د ژوند په کومو چارو کې استفاده کیږي. تیزابونه او القلی په کورونو او صنعت کې زیات استعمال لري. سرکه چې په سلاد کې ترې استفاده کیږي د سرکې تیزاب لرونکې ده. د لیمو جوس د سیتریک تیزاب لرونکی دی. ویټامین سی چې د لیمو د میوې په کورنۍ کې پیدا کیږي چې زموږ د وجود مقاومت د یخنی خوړلو په وخت کې لوړ بیای یو تیزاب دی. ویټامین سی یو تیزاب دی چې د سکاربیک اسید په نوم یادیږي. د مالګې تیزاب په معده کې شتون لري او د غذا په هضم کې مرسته کوي. همدارنګ القلی د استعمال زیات ځایونه لري. سوډیم هایدروکساید د صابون په جوړولو، کاغذ جوړولو کې په کار وړل کیږي. کلسیم هایدروکساید سیمنټ په جوړولو او پلستر کې استعمالیږي. امونیا د کورونو په ډیرو پاکوونکو محلولونو او همدارنګ د کیمیاوي سرې په جوړولو کې په کار وړل کیږي. دا ټوله چیشي چې تیزابونه او القلیګان دي چې په آینده درسو کې نور هم پسې وایو. تیزابونو تعریف. تیزاب یا اسید کلمه اسید د یونانی کلمه اسیدوس څخه اخیستل شوی دی، مشتق شوی دی چې معنا یې تریوالی دی. اسید خپله چشته وایي اسیدوس څخه اخیستل شوی دی چې هغه یونانی کلمه ده چې معنا یې تریوالی دی. یعنی کله چې موږ د تیزاب یو شی خوند ګورو د هغه خوند به چشي وي تریو وي. خو د تیزاب خوند باید ونه کتل شي ځکه تیزاب په بیټری کې هم کاریږي. او تیزاب خپله کې موږ د لغات تجزیه کو څه معنا لري؟ تیز آب. تیز آب معنا تیز اوبه. نو دا که چیر موږ دغه تیزاب خوند وګورو تیزاب بیټری تیزاب دي کې سړی وخوري او وڅشي معلومدار خوله سوزي دننه بدن کې دننه غړي ټوله سوزي یا خرابېږي. دا هم تیزابونه دي. که تاسو چیر لیدلی وي هر پیک تیزاب دي په تشناب کې کموډ تور اچوي بیا هغه کموډ شاوخوا په پاکوي. نو تیزاب اصلي کار صفایي د برق تیرول دي. ډیر وظیفې لري. خو د تیزاب د لغات اسید اسیدوس کلمې څخه اخیستل شوی دي چې معنا یې څه ده؟ تریووالی. تیزابونه اکثره مرکبات H2 عنصر لري یا هایدروجن عنصر لري. د تیزابونو اکثره مرکبات په ځان کې شیش لري هایدروجن لري. نو په دا خاطر اکثره مرکبات چې هایدروجن ولري هغه ته موږ تیزابونه وایو. تریو خوند لري. د هر تیزابي شي خوند باید ونه کتل شي. په عموم کې خوند سره راول دي تریو دي. مثلا لیمبو یو تیزاب دي، تیزابي خاصیت لري او تریو خوند هم لري. خو هغه که موږ وخورو موږ ته دومره تاوان نه کوي. مګر که چیر د بیټری تیزاب خوند بیا وګورو بیا ژبه سوزي. خرابونکي او یا سوزونکي دي. خرابونکي یعنی پر یو شي که تویسي هغه شی خرابوي. سوزونکي که پر یو شي واچوو هغه شی سوزوي. یعنی سوزول حتما دانه دي چې اور رچوي شوړوي خرابوي. برق تولیدونکي دي په بلن حالت کې. که چیر تاسو لیدلی د بیټری تیزابو ته خلق اوبو رچي یا د دکانونو کې بیټری ته خلق اوبو رچي نو دا چیز دي برق تولیدونکي دي او هغه په کمالت کې په بلن حالت کې. لیټمس کاغذ دا یو ډول کاغذ دي سور رنگ ته بدلوي. لیټمس کاغذ ژړ کاغذ دي. دا کچیری بل رنگ ژړ رنگ وي او موږ تیزاب تر واچو سور رنگ ته بدلوي. دا مثالونه دي. د مالګې تیزاب هایدروکلوریک اسید، هایدروبرومیک اسید، نایتریک اسید، سلفوریک اسید، فاسفوریک اسید. دا د پښتو نومان دي. سیټریک تیزاب، سیټرس میوې، لیمبو کورنی، سرکه تیزاب، سرکه، لیکټیک تیزاب، مستا یا مستیج موږ ته وایي، اسکاربیک تیزاب د لیمو د کورنی، کاربونیک تیزاب شربتونه دي چې د کوکا کولا کې کاربونیک تیزابونه کاریږي. دا ټول چې شي تیزابونو مثالونه دي. دا هم لیټمس پیپر دی یا لیټمس کاغذ دی، ژړ دی. که چیرې ما تیزاب تر اچوي هغه رنګ یې چشته واوښتي، سور ته واوښتي. دغه وګوري، دغه نفر یو دانې لیمبو خوړلی دی، مخ یې دا رقم سوی دی. او بل موږ ویلي وو چې تیزاب په بلن حالت کې برق تولیدوي یا تیروي. دا اوس مایز د تیرولو مثال دی، خو که چیرې بیټرۍ تر واچول سي، د بیټرۍ دوه سره یو ګروپ تور بسته کې، بیا ګروپ هم په لګیږي لکه دی چې دی. پی ایچ اوه، پی ایچ څلور د تیزابونو پی ایچ چې دی تر اوه لږ وي. دا اندازه مایز په یاد لري، نور په آینده کې تاسو په لوړ سیمپو کې ویل سي. تیزابونه او الکلي دواړه په پی ایچ سره اندازه کیږي. د د پی ایچ د تیزابو پی ایچ که تر اوه ډیر سو، هغه بیا تیزاب نه دی، هغه بیا الکلي دی. او که پی ایچ تر اوه لږ وو، نو بیا هغه تیزاب دی. دغه مواد تیزابي دي، دغه مواد تیزابي دي، دا تیزابي دي، دا تیزابي، دا تیزابي، دا تیزابي. دا بیا نیوټرل یا خنسا مواد دي. دا هغه مواد دي چې نه تیزابي دي او نه هم کلوي یا الکلي مواد دي.
د تیزابونو په درس کې مو واوریدل چې 15 ډوله تیزابونه موجود دي، او هر یو له دغو تیزابونو څخه ځانګړی خاصیت لري او د ځانګړي هدف لپاره استعمالیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیې، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د درسي ساعت په دوام زو، او د نهم ټولګي کیمیا پیلو. نن به په نهم ټولګي کې مرکبونه ولولو. لومړی لولو چې مرکبونه په دوو برخو ویشل شوي، عضوي او غیر عضوي مرکبونه. ښوونکی دا راته وایي چې د عضوي مرکبونو سرچینې کومې دي او د غیر عضوي مرکبونو کومې. د عضوي مرکبونو یوه ځانګړنه دا ده چې دا مرکبونه له کاربن، هایدروجن او اکسیجن څخه جوړیږي.
کمپاؤنډز پر دوه ډول دي، یو عضوي او یو غیر عضوي. یعنی مرکبات پر دوه ډول دي، یو عضوي د ژوندي موجوداتو، یو غیر عضوي چې د غیر ژوندي موجوداتو وي. راځو قرار قرار دا وایو چې دا څه ډول دي. عضوي مرکبات، عضوي مرکبونه هغه مواد دي چې د کاربن، هایدروجن، اکسیجن او نورو عنصرونو لرونکي دي. کاربن، هایدروجن، اکسیجن. د عضوي اصطلاح هغه وخت منځته راغله چې د کیمیا علم په لومړي پړاوونو کې ترسره کول، او داسې عقیده موجوده وه چې عضوي مرکبونه یوازې د ژوندیو اجسامو په بڼه کې جوړ او منځته راځي. یعنې داسې یو فکر و چې عضوي مرکبونه یوازې د ژوندي اجسامو په ډول دي. اوس هم عضوي مرکبات چې کله موږ وایو چې د ژوندي اجسامو مواد، یعنې هغه مواد چې ژوندي اجسام پکښې کې وي. په 1908 میلادي کال کې سیډنی عالم برزیلیوس خپل عقیده څرګنده کړه چې عضوي مرکبونه په ژوندي موجوداتو کې د ځانګړي حیاتي قوې ویټل فورس په مرسته جوړېدلی سي. بیا په 1908 کې برزیلیوس په نامه عالم دا خپله یو نظریه ورکړل چې عضوي مرکبونه خپله په ژوندي موجوداتو کې ویټل فورس په نامه یو قوه ده، د هغه په مرسته جوړېدلی سي. نو عضوي مرکبات څه شي دي؟ کاربن، هایدروجن، اکسیجن لرونکي دي او د ژوندۍ موجوداتو جوړ اجسام دي. کوری دا ټول عضوي مواد دي. دا عضوي مواد دي، دا اوبه، څو ډوله رنګونه، دا ټول عضوي مواد دي. ماهی دي، چنګاښ، غوندي ماهی دي، ماهی دي او دا نور غوښه ده. دا ټول عضوي یا هغه شیان دي چې حیاتي ارزښت لري. حیاتي ارزښت چې ولري هغه ته عضوي مرکبات وایي. او د چی څخه جوړ دي؟ اکثر مجموعه یا نه نیوی یا نیوی پیسه د مجموعه کاربن، هایدروجن او اکسیجن وی. دا بیا فرقونه دي د عضوي او غیر عضوي ترمنځ. فرقونه څنګه دي؟ دا خو نو ډیر دي، زه به تاسو خلاص وایم. عضوي مرکبونه په ځان کې کاربن کاربن اشتراکي اړیکه لري. غیر عضوي مرکبونه د اتو حضور په شاوخوا کې چې دي هغه کاربن کاربن اشتراکي اړیکه نه لري، نورې اړیکې هم لري. په عمومي ډول عضوي مرکبونه د سوځیدو وړ دي، زیاتې تودوخې په اثر تجزیه کیږي. ایشېدو او ویل کېدو ټکي ډېر کم دي، مګر د غیر عضوي مرکبونو سوځیدو وړتیا نه لري. لږ شمېر عضوي مرکبونه سوځي، زیاتره یې نه سوځي. د غیر عضوي مرکبونو د ویل کېدو ایشېدو ټکي ډېر لوړ دي. عضوي مرکبونه تعاملونه ورو دي، کتلیز ته ضرورت لري. د عضوي مرکبونو تعاملونه ورو دي، مثلا موږ چې ډوډۍ خورو داسې نه دي چې دا فتن هغه عزم شي. موږ ډوډۍ په درې ساعته په څلور ساعته په بدن کې قرار قرار ازمیږي. په معمولي توګه غیر عضوي مرکبونو تعاملونه بیا ګړندي دي، زیاتره پرته له تودوخې او کتلیز څخه سرته رسیږي. غیر عضوي مرکب لکه تیزاب، تیزاب چې کله موږ پر یو شی واچوو هغه شی وسوځي، نو دغه تعامل تیز شو. په عمومي توګه د عضوي مرکبونو مالیکولي کتله زیاته ده، د غیر عضوي مرکبونو مالیکولي کتله کمه ده. عضوي مرکبونه په عمومي ډول اشتراکي رابطې لري، غیر عضوي مرکبونه آیونیکي قطبي اشتراکي اړیکه لري. عضوي مرکبونه برېښنا نه تیروي، غیر عضوي مرکبونه برېښنا تیروونکي دي. دغه ځینې فرقونه دي د عضوي او غیر عضوي ترمنځ. غیر عضوي خو موږ وروسته وایو، خو د عضوي تعریفونو تعریف موږ ویلي چې د هایدروجن، اکسیجن او کاربن مرکب جوړ ته عضوي مرکب وایي. په عضوي مرکباتو کې اړیکې، عضوي مرکبات په ځان کې اشتراکي اړیکې جوړوي. اشتراکي څه معنی؟ چې الکترونونه په مابینځ کې مشترک ږدي، یپله یو عنصر ګټه ځینې اخلي بیا بل عنصر، او په هغه کې یو ګوني اشتراکي اړیکه د دوو اټومونو ترمنځ د یوه جوړه الکترونونو په شریکولو سره منځته راځي. د یوې کرښې په واسطه ښودل کیږي، لکه د ایتان مالیکول کې د کاربن کاربن اټومونه او د کاربن هایدروجن اټومونه ترمنځ یوه ګوني اړیکه لیدل کیږي. دغه مثال تراسي، دا د دوو هایدروجنو ترمنځ یو ګونی اړیکه ده، یا یوه دانه بونډ دی، دې ته سنگل بونډ یا یو ګونی اشتراکي اړیکه وایي. دوه ګونی اشتراکي اړیکه هغه اړیکه ده چې د دوو اټومونو ترمنځ د دوو جوړو الکترونونو په شریکولو سره منځته راځي. دا اړیکه د دوو کرښو یا ډبل بونډ په واسطه ښودل کیږي، چې د ایتالین په مالیکول کې د کاربن د دوو اټومونو ترمنځ په لاندې اول فصل اووم شکل کې لیدل کیږي. هغه بیا دا ډول دی، ګوري، دا اکسیجن دی، دا اکسیجن دی، تر مابینځ ډبل بونډ دی. ډبل بونډ چې ولري دوه ګونی اشتراکي اړیکه، سنگل بونډ چې ولري سنگل یوه ګونی اشتراکي اړیکه. درې ګونی اشتراکي اړیکه هغه اړیکه ده چې د دوو اټومونو ترمنځ د درې جوړې الکترونونو په شریکولو سره منځته راځي، او د درې کرښو په واسطه یعنې ټریپل بونډ په واسطه ښودل کیږي. دا اړیکه د اسټرین په مالیکول کې چې په اول فصل اتم شکل کې لیدل کیږي، د کاربن د دوو اتومونو ترمنځ شتون لري. په اسټرین کې د کاربن ترمنځ دی، او دلته په نایتروجن بونډ کې د دوو نایتروجنو ترمنځ ټریپل بونډ یا درې ګونی اشتراکي اړیکه ده. نو درې ګونی چې درې بونډ ولري، دوه ګونی دوه بونډ لري، یو بونډ سنگل بونډ چې دی هغه یو ګونی دی. غیر عضوي مرکبات په کارخانو، صنعتي ځایو کې جوړیږي، په طبیعت کې هم پیدا کیږي. دا بیا هغه مرکبات چې د کاربن، هایدروجن او اکسیجن اټومونو شمیر یا عناصرو شمیر پکښې لږ وي، بلکې فلزات ډیر وي پکښې کې، هغه ته بیا چې شي وایي غیر عضوي مرکبات وایي. لکه المونیم، لکه دغه فولاد، یا د اوسپنې یو دیګ، یا دغه د اوسپنې دیګ، د بل دیګ، د مسی دیګ، روی دیګونه چې دي، دا بیا ټوله غیر عضوي دي. غیر عضوي څه معنی؟ چې د ژوندي موجوداتو مواد پکښې کې نه وي. دغه شامپوګانې دي، صابونونه دي، دا ټول مواد چې غیر عضوي دي. ولې؟ نباتات، حیوانات او ځینې نباتي دواوې چې دي، دا ټول عضوي شیان دي. چې ژوندي موجوداتو خاصیتونه یو څه ولري، هغه مواد ته موږ چې شوایي عضوي شیان وایو. غیر عضوي مرکبات ټول ټال د پنځو لکو په شاوخوا کې دي. ځینې ځایو کې اته لکه ویل سوي دي، ځینې ځایو کې پنځه لکه ویل سوي دي، خو فرق لري. مثالونه تیزابونه، صابونونه، تعمیراتي مواد، برقي سامان آلات او داسې نور ډول ډول شیان شته چې هغه ټوله په غیر عضوي مرکباتو کې راځي.
مرکبونو په برخه کې مول وستل چې مرکبونه په خپلو کې درې ډوله اړیکې لري، او د دوی ترمنځ هر اړیکه د یو کیمیاوي حالت لامل ګرځي.
پام وکړئ، د پښتو خبرونې مهال ویشته د درسي ساعت د پایل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو بجو څخه تر نهو بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
مننه چې درسي ساعت مو تر پایه واورېده. نو د دریو ټولګیو د کیمیا مضمون نننۍ درس هم دلته پای ته رسیږي. تر بل درسي ساعت مو پوښتنه سپارم.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په ژغی زبانه را خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.